السلام علیکم شپږ بجو شوې ازادي رادیو اوري سهار مو په خیر لند خبرونه داعش د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والد وفات هې په مراسمو د ځانمرګ بریټ پړه و منله رویټرز خبری اژانس د راپور لمخي د دلې د جمعې ورځ په ماخام د جون په نهمه په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت منلای د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتح په مراسمو د پنځشنبه ورځ په بریټ کې یو لسنه وژل شو او شاوخوا ډېر شمور ټپیان شول چې زیات په ورسته واوري غړنه تای چی وی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ مشر ثنا الله غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وشل شوی دی. د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه سینټکام امریکا غږ رادیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د سینټکام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې د اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستاني رسنیو پرون د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي وی د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی، خو دې رسنیو نه دي ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی. غفاري المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړې. مېرمن امیری بیګانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راوستلو د هڅو لپاره د دوو بنسټونو مننه کوي. د ښځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې راپور د تېرې میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایاتو په توګه وڅېړل شي. برېټانیا د افغانستان لپاره خپل سفارت کې نوی شارز ظافر وګماره. د برېټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن به پر روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برېټانیا او یو شمېر نور لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ دوهې ته لیږدولې دي. ښاغلی ډیکسن له 2012 تر 2015 کال پورې په کابل کې د برېټانیا د سفارت د شارز ظافر او مرستیال سفیر پر دندو کار کړی. نوموړی له 4 کالونو راهیسې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت کې دنده لري او مخکې په بنګلادیش، بالکان، متحده ایالاتو او فلیپین کې هم کار کړی دی. سپینی ماڼۍ د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاوره کې د بې پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت د شورا وایان جان کربی پرون وویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استولو ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي. ښاغلي کربی ویلي چې ایران او روسیه هڅه کوي د بې پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د ده د معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په 1000 کیلومترۍ کې په پام کې نیول شوي. او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي. ناین سټار چې دا کوي نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی. له شینجانګ رونګتای شرکت سره یوځای د اور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري حقونو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی دی. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت پرون وویل متحده ایالاتونو ته د شرکت واردات له دې وروسته ممنوع دي. د دوو شرکتونو تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه څه نه دي ویلي. سارمو په خیر وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. داعش ډلې په بدخشان کې د پنځشنبه په ورځ د بدخشان د سرپرست والی د فاتحې په مراسمو کې د شوې چاودنې مسؤلیت هم منلی، خو ولې د داعش بریدونه زیات شوي دي؟
طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلی چې د کابل او د کابل ګاونډي ولایتو هم داعش خپل سازماندهي له سره شروع کړی او ادامه ورکوي.
په افغانستان کې د مسلکي روغتیایي پرسونل او صحي اسانتیاو لپاره بشپړ لاسرسی د خلکو له بنسټیزو غوښتنو دي.
ډېر زیات مشکلات په صحي برخه کې وو او اوس هم موجود دي که الله تعالی ورحمیږي او دا کلینیک مو.
اوکراین او متحده ایالات وایي شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا د یو بند په لوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. نور مهم او خبری موضوعات په هم د رواني خبری مجلې برخوي ملتیانو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ستړي مشه دایش خراسان څنګه په تیر او میاش کې په بدخشان ولایت کې د دریمي خونړی حمله مسولیت هم ومانه د بدخشان د سرپرست والی د فاتح په مراسمو کې د پن شبې د ورځې په 14 نه کې لک تر لګه یو لس کسان ووژل شول. دایش ډلې له دې وړاندې د 13 پورز د بدخشان په سرپرست والی د شوي موټر بم برید هم منلی او په دې برید کې هغه له یو موټر چلوونکي سره وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي وو. جزئیات یې په دې راپور کې.
اسلامی دولت ډله یا داعش ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې خپله درېیمه حمله هم په بدخشان ولایت کې ترسره کړه. وروستۍ حمله چې دې ډلې یې مسؤلیت ومنه د پنجشنبې په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والی نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې وسوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په دې 14 کې 11 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1.5 نور کسان ټپیان شول. د راپورونو له مخې دا 14 له غرمې مخکې د مرکز فیض آباد د لومړی برخې په نبوي جماعت کې وسوه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې داعش ډلې بیګا په یو بیان کې د دې پېښې مسؤلیت ومانه. اسلامي دولت ډلې د احمدي د وژنې پړه هم منلې وه. د طالبانو سرپرست ولی او د هغه موټر چلوونکی د سې شنبې په ورځ په یو انتحاري برید کې ووژل شول. تر دې مخکې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې هم داعش ډلې د هغې حمله مسؤلیت ومانه چې د بدخشان لپاره د طالبانو امنیه قمندان عبدالحق ابو عمر پکې ووژل سو. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې ویلي چې د بدخشان ولایت روان وضعیت او پیښې په ځیرتیا سره څاري. دې ډلې د پنجشنبې په ورځ د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. په عین حال کې د طالبانو حکومت ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې د ورکېدو په حال کې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې د داعش د پیاوړي کېدو په اړه خبرې د افغانستان پر ضد تش تبلیغات دي. اسلامي دولت ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 22 میاشتو کې د تر ټولو خونړیو حملو پړه منلې ده. د امریکا د پاولز د مرکزی قرارګاه د اټکل لمخې دا ډله په افغانستان کې 2250 تنه وسلوال لري.
اوریدل مو چې د داعش د خراسان څنګه د بدخشان د سرپرست والی نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو د برید پړه منلې. داعش ډلې د مخکې هم په بدخشان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د یو شمېر نورو حملو مسؤلیت هم منلی و. د سیشن به پورزو یو موټر بم برید د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې وشو چې پکې خپل د بدخشان سرپرست والی نثار احمد احمدي ووژل شو. له دې وړاندې بیا داعش په بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندان په یو موټر په یو 14 کې وژل او له هغه مخکې بیا په مزار شریف کې د ولایت مقام دننه د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل هم وژل و. د افغانستان د مخکینی پوز متقاعد جنرال محمد رادمنش په دې باور ده چې داعش ډله د افغانستان په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د پراخ نفوس په لټه ده. احمد تکل له ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې ده چې ولې د داعش ډلې پاملرنه ډېره بدخشان ولایت ته.
داعش اصلا د پاکستان د استخباراتو محصول دی چې په منطقه کې د هغه امتیازاتو په لټه کې دي چې د سلویشتو کلونو په اوږدو کې پاکستان پلان او استفاده زینی اخستی او اوس هم دالرای ادامه لرکی. د داعش اوسنی محلات د افغانستان په شمال خصوصا په بدخشان کې قرار لري او ډیر نږدې روابط د طالبان سره ساتلی او خپل تحرکات د همدې روابطو په واسطه سازمان ورکوي. د داعش پلان د سی آی میانه د وضعیت خرپړتیا تاکل سوی دی او اخرنی تحرکات په بدخشان کې برسیره کوي چې د داعش په مقابل کې هر قسم ممانعت د دوی د عکس العمل باعث ګرځي.
ستاسو په نظر د افغانستان کومې سیمې یا ولایتونه د محل د داعش ډلې د حملو له ګواښ سره مخامخ دي؟
اوس داعش د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان په ولایت کې هستوګنه لري او لیدل سوی چې په جوزجان، فاریاب او نیمروز کې هم د داعش هستګزاري پیل شوې دي. پاکستان چې د ټي ټي پی پر سر قوغا راپورته کړی دا شی چې داعش د دوی د استخباراتو په منافعو سره سمون لري. همدارنګه د طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلی چې د کابل او د کابل گاوندی ولایت هم داعش خپل سازماندهی لسره شروع کړي او ادامه ورکوي.
مننه رات منش صاحب او که په پای کې راته وایست چې طالبان وایي چې داعش ډله په افغانستان کې د منځتلو په حال کې ده، خو عملا هغه د معلومیږي چې د دوی د حملو مخه نه نیول کیږي. آیا د داعش ډلې ځواک دومره دی چې طالبان له امنیتي پلوه وننګوي؟
طالبان لیدل سوی چې پر تبلیغاتو باندې اکتفا کوي او د نوي انکشافاتو حتی د خپل صفوفو له منځ نه بې خبر دي. دا چې طالبان د داعشیانو د حملاتو مخنیوی نشي کولی اصلي عامل یې سیاسي او نظامي حالات دی چې طالبان هم د دې حالاتو ځان جلا کیدای نشي. اوس چې طالبان کوم تحرکات د داعش د ځپلو په نامه کوي لیدل کیږي چې اکثرا نور سیاسي او نظامي منتقدین تر حمله لاندې راځي او داعش بیا هم خپل چالشونه په قوت باندې افزایش او ادامه ورکوي.
د افغانستان یو متقاعد جنرال محمد رادمنیش چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو او همدا ډول په طالبانو د بریدونو په اړه تحلیل کاوه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو مال چې د کونړ د شیګل ولسوالۍ په موڼی سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو ډبره کې خودل شوې، هلته میشت خلک بیا وایي اړتیا ده چې د روغتیایي مرکزونو سی پرسونل او وسایلو ته هم پوره پاملرنه وشي. د روغتیایي مرکز د 5 میلیون افغانیو په لګښت د هنلت مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې جوړېږي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د شیګل اوږده دره چې ګڼ اوسیدونکي له روغتي اسانتیاو بې برخې دي، اوس ورته د موڼی ساحه کې د هیلت نیټ مؤسسې په مالی او تخنیکی همکارۍ بنسټیز روغتیایي مرکز جوړیږي. د هیلت نیټ همکاري مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر نجیب الله علي زوی ازادي راډیو ته وویل د نوي روغتیایي مرکز ودانی به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او د شاوخوا کلیو 9000 کسان به یې له خدمتونو برخمن شي.
د دې کلینیک مالی لګښت هیلت نیټ ټی پی او په غاړه اخیستی، دا به د هیلت نیټ ټی پی او هیلت نیټ موسې په مالی لګښت باندې په موڼی ساحه کې شیګل ولسوالۍ کې جوړیږي انشاءالله.
د شیګل اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې غږ واورېدل شو او ورته د روغتي مرکز جوړېدو چارې پیل شوي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید دغه مرکز ته پوی ډاکټران، نور پرسونل او پوره وسایل راولېګل شي. خلیل الرحمن او رحیم الله
ډېر زیات مشکلات په صحیح برخه کې وو، اوس هم موجود دي. که الله تعالی ورحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او سر ته ورسیږي او خو متخصص ډاکټران به کې وګمارل شي، نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
اسانتي خو بدای خلک به پیدا او پلی ته راځي او کم کم به ډیری چې هغه به موټر په ذریعہ دلته راشي. خو شال چې د کلی ډیر دي او موړه د علم کړی دی، خپل مونږ چې د یو لوی راځي ته تقریبا 14 مساجد لري او په دې پسند کې د شونټاری کړی دی او د الارزو علاقه ده. دا تقریبا وایي چې 15,000 ډیر زره پورې خلک دلته راتلی شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ مونږ ساحه کې په داسې حال کې یو روغتي مرکز جوړیږي چې د یاد ولایت زیات لري پرتی سیمي او درې لا هم له روغتي اسانتیاو به برخې دي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین او متحده ایالات وایي داسې شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا دیوبند په لوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. روسیې د کاخوفکا بند د لوزولو تور پر اوکراین لګولی، خو د اوکراین استخبارات وایي چې پاغه محاوره کې چې دوی لاس ته ورغلي د روسیې د یو ورانکار ډلې دوه غړي تاییدوي چې دا کار دوی کړی دی.
د اوکراین او امریکا د استخباراتو تازه معلوماتو هغه شواهد لا پیاوړي کړي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د کاخوفکا د برښنا پربند په برید کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. دا بند د سه شنبې ورځې په سهار وختي والوزول شو. د بند د ویجاړېدو له کبله پراخې سیمې تر اوبو لاندې شوې او زرګونه کسان اړ شول چې له خپلو سیمو ووځي. د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره اس پی یو وای د روسیې د امنیتي ځواکونو د مامورینو هغه تلیفوني محاوره یې ثبت کړې چې د کاخوفکا د برښنا د بند په الوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. اس پی یو پرون د جون نهمه پر خپله ټلیګرام پاڼه یوه شغیزه محاوره خپره کړه او ادعا یې وکړه چې دا د روسیې د امنیتي پرسونل ترمنځ خبرې وې او هغوی تاییدوي چې د دې بند الوزول د هغې ورانکاري ډلې کار و چې هدف یې د اوکراین د پوځ د پرمختګ مخنیوی دی. د دې غږیز فایل اصلیت تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د اوکراین د ادعا له مخې په محاوره کې د روسیې د یوه امنیتي مامور ږغ اوریدل کیږي چې وایي دا برید اوکراین نه دی کړی بلکې دا زموږ د خپلې یوې ورانکاري ډلې کار دی چې غوښتل یې اوکراین د بند په الوزولو سره وویروي، خو دا کار هسې چې پلان شوی و ونه شو. اس پی یو دا جزئیات نه دی خبره کړی چې په دې محاوره کې شامل کسان څوک دي او نور جزئیات هم نه دی ورکړي، خو پر ټولنیزو شبکو د اوکراین د امنیتي خدماتو د مشر واسلی مالیوک له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي روسیې د کاخوفکا د بند په الوزولو سره قطعا ثابته کړه چې دا هیواد د ټولې متمدنې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. روسیه د دې بند الوزولو تور پر کیف لګولی دی. له بلې خوا یوه امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د امریکا یوې استخباراتي سپوږمکۍ یا سټیلایټ د کاخوفکا په بند کې د چاودنې شیبه ثبت کړې. د چارواکي ویلي چې په انفراریډ سینسرونو سمبال سپوږمکۍ له چاودنې سره یو ځای تودوخه ثبت کړې ده. هغه سیمه چې د کاخوفکا د برښنا بند پکې دی د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د روسیې په ولکه کې وه. د کاخوفکا د اوبو او برښنا بند د کریمیا په ګډون د اوکراین د جنوبي سیمو لپاره د برښنا اوبو لګولو او د شاک د اوبو په چمتو کولو کې مهم رول درلود.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
مخکله دی چې یو بل موضوع ته ولاړ شو. اول بشو د نړیوالو مطبوعاتو پر لور یو شمیر لوی د زور سپانو د افغانستان په اړه بیلابیل مهم مطالب خبره کړي دي چې لنډیز په واورو.
بریتانوی ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو لیکنې کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له استرالیا سره د دفاعي روزنې پر اړیکو بیا کتنه کوي. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د یوې څېړنې له مخې د استرالیا ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو ادعا د دې سبب سوه چې پر دوه اړخیزې روزنې بیا کتنه وسي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ دا پریکړه وسوه چې د دوی ترمنځ به امنیتي همکاري نه ځنډول کیږي. د جمعې پر ورځ په کانبیرا کې د امریکا سفارت په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د سویو ادعاو په اړه د استرالیا د حکومت سویو اقداماتو په دې اړه پرتې اندېښنې لرې کړې دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه د استرالیا د دفاع وزارت ویاند ویلي د افغانستان په اړه د استرالیا د دفاعي ځواکونو د سرمفتش د تحقیقي راپور تر خپرېدو وروسته د استرالیا دولت په راپور کې د لګول سویو تورونو د څېړنې په اړه اقدام وکړ. د قاضي پال بریریتون د څلور کلنې څېړنې له مخې چې راپور یې د 2020 میلادي کال په وروستیو کې خپور سراغلی چې د موثقو معلوماتو له مخې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو 25 اوسني او پخواني غړي په افغانستان کې د 9 افرادو په وژنه او له نورو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کامبل لدینو هغه استرالیایي سرتیرو د میډیالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکیانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. د هند انډین اکسپرس ورځپاڼې د هغو افغان سیکانو او هندوانو په باب لیکنه خبره کړې چې خپلې ستونزې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره شریکې کړې دي. د ورسپانی په لیکنه دا لیکلی چې طالبانو د 2021 لدی کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړې د خپل ډول له مخې لومړۍ غونډه وه. دغو افغان هندوانو او سیکانو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د دوی له ډلې یوازې شاوخوا 25 کسان پاتې دي او نور یې هند ته تللي. ویل سوي د 11 نورو افغان هندوانو او سیکانو ویزې هم راغلي چې ډېر ژر به دوی هم هند ته ولاړ سي. انډین اکسپرس زیاتوي د افغان هندوانو او سیکانو ډلې د پنجشنبې په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر غوښتنه کړې داسې ویزې دې ورکړل سي چې څو وارې ورباندې هند ته داخلېدای سي او د دوی پاتې غړي هم له افغانستانه هند او له هند افغانستان ته د تګ راتګ چانس ولري. د ورسپانې په لیکنه افغان سیکانو او هندوانو ویلي چې په افغانستان کې د خپلو تاریخي ګردوارو او درمسالونو خوندیتوب ته اندېښنه لري. د افغان هندوانو او سیکانو دې ډلې غوښتنه کړې چې د دوی 15 کسانو ته دي داسې ویزې ورکړل سي چې ورباندې څو ځلې افغانستان ته د تګ راتګ امکان ولري او دوی په افغانستان کې د خپلو ګردوارو او درمسالونو خوندیتوب یقیني کړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مذهبي او قومي اقلیتونو شکایت کړی چې د دوی خوندیتوب ته پام نه کیږي ځکه یې ګڼ مجبور سوي چې له افغانستانه ووځي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په دې هېواد کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ څخه مخکې واده کوي. د یادې ادارې د 1400 لومړي کال د سروې پر بنسټ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ چمتو شوي په هلمند او هرات کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 25.2% ده چې اوس د دې ښځو عمر له 40 تر 40 کلونو دی. یوه د کم عمره ودونو قربانی شوې میرمن بیا ازادي راډیو ته وایي چې کورنۍ باید خپل لوڼو ته د ژوند د شریک د ټاکلو حق ورکړي.
څلور دېرش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې 3 ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
په لرې خانواده بزرګ شوم که هم پدرم بی سواد بود هم مادرم بی سواد.
زه په داسې یوې کورنۍ کې لویه شوم چې پلار او مور مې دواړه نالوستي وو. په ټولیزه توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. دې خبرې ته یې پام نه کوه چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 40 کسیزه ده او آیا زموږ لور د دې لویې کورنۍ له عهدې راوتی شي او که نه. 14 کلنه وم چې واده مې وکړ. له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشحاله وم چې نوې جامې اغوندم.
سنم 5 خويندې لري او په خبره یې ټولې د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغې د خپلې یوې خور د واده په هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خور مې ازمه کده خورد بود 1 سال خورتر بود 15 سال سنده بیګ مرد کهن سال.
یوه خور مې تر ما وړه وه او 15 کلنه وه. هغه یوه سپین ږیرې ته واده کړه چې 9 ماشومان یې درلودل او له 1.5 کال وروسته د هغې د بنې زوی زما خور ووژله. هغې 1 ماشوم درلود او د 6 میاشتو امیدواره وه. زما د خور میړه هم وواژه او زما مور چې هغوی کره مېلمنه وه هغه هم ووژله. یعنی په یوه ورځ کې زموږ د کورنۍ 3 کسان شهیدان شول.
سنم د کورنیو ترمنځ ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي او له نورو کورنیو غواړي چې د خپلو لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دې ورکړي. په امنی حال کې زرغونه ولي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره او اجباري ودونو خطر ډېر شي.
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډېره شوې ده او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړیستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډېره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلومات ادارې په 1401 کال کې د 2 شخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف په همکارۍ او مالی ملاتړ ترسره شوی ویل شوی چې 28.9% نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2% او په کابل کې 28.6% ده چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو تر منځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوی چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6% یې په 15 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو تر منځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 24.9% او په ښارونو کې 33.3% ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبرې او د کم عمره نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو اوري او موږ سره یې ساسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلې دي. وربښو دا په اورو
ستاسو له پیغامونو.
بلی السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم، افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لاین یم. نو زما د لوړو چارواکو سره دغه هیله و ارزو ده چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. زموږ اوبه کښته سولې، زموږ اوبه وچې سولې، زموږ کښتونه پر نیمۍ باندې 6 کال خلکو نه دي ټول کړي، ګرده وچې سوله. نو زموږ د لوړپور چارواکو سره دغه هیله ده، په کلکه مو دغه ارزو ده، دغه هیله ده چې زموږ د بند غم دې راوخوري په هره طریقه باندې چې وروره. موږ ډېر پدار پدار یو. زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درېمې څه خلک لاره دنیا نه دي پرته، ټول سره ورک څوک ارغنداو ته برسوي، څوک هلمند ته برسوي دي. نو در په در دې وروره دغه د زموږ ژغ دې د لوړو مقامات پر ورسي، دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایي. موږ د مرجل ولسوالۍ سره تماس ته نیولی دی. د زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پوهکا ولایت یو ولسوالۍ څخه ادار حیدری خبره کوم. د اکلا بایس د موږ د پوهکا ولایت یو ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت تاوان موږ ته کوي. موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده. دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل دولې زموږ کلمریز یو څه شی کوو. نو موږ کلدار افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان وړو. هېڅ واره موږ ته نه خوري. د اسلامي مارو چارواکو دا غوښتنه لرو چې د موږ د افغانۍ خبره مشوره کړي او د ټولو مطالعه کړي، افغانۍ شروع کړي او د کلدار مطلق بند کړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لاو سره د کندهار ولایت کښته شاولکوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. زموږ لارې ډېرې خرابې دي. دا زموږ لارې دي داسې خرابې دي، معنا مندونه دي، لارې ډېرې خرابې دي. زموږ ناروغان د شفاخانې او د روغتونو پورې نه رسېږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ساسی را رسیدلی بیا لابل پیغامونه وو چې درته مو خبره کړل، او سیو شمیر نور پیغامونه به هم ساس چې تر موږ را رسیدلی دي په راتلونکو خبرونه کې به حتما درته خبریږي. او یادونه کوم چې شاید ساسی پیغامونه وړاندې وروسته شي، خو حتما به د ازادي راډیو په بیا لابل خبرونه کې هغه تاسو ته خبر شي. کولای شي نور مهم موضوعات هم زموږ د واتس اپ شمیره شي اعلان شو هغه تراولېږي البته د خپلو ستونزو په اړه باندې او هغه مسایل چې تاسې اړینه بولئ چې په هغه باندې کار وشي او البته هغه رسنی شي. تاسې د ریډیو واتس اپ شمیرې سره چې وړاندې درته یادونه وشوه په هغه کې شریکه کړئ. زموږ خپرونې زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی شي. د ازادي راډیو د سوشل میډیا ادرسونه شته دی، تاسې کولای شئ پر ټویټر ترخوای فیسبوک او انسټاګرام باندې واورئ. او زموږ ځینې خپرونې البته خبری خپرونې او ځینې نورې سیاسي او ټولنیزې خپرونې هم په ژوندۍ بڼه په هغه پلیټفارمونو کې خپرېږي. نږدې شویو د سهار شپږ بجې او دېرشو دقو ته یو ځل بیا به هم ور وګرځو د خبرونو لنډیز ته چې بېلابېل مهم مسایل رانغاړي. داعش ډلې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والي د فاتحې په مراسمو د ځانمرګي برید ته پړه ومنله. رویټرز خبري اژانس وایي چې د ډلې پرون ماښام دا په یو بیان کې د چاودنې مسؤلیت منله دی. په دې برید کې یو لستنه ووژل شول او شاوخوا دېرش نور ټپیان شول. اغړه نه ایتای چې وی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه مشر سنا ولا غفاری چې په شهاب المهاجر مشهور دی وژل شوی دی. د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه سنت کام د امریکا هغه رادیو ته ویلي دي چې دوی هم د تیری اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د مهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل. خو د سنت کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې ده چې د عثمان په دې اړه هیڅ نشي ویلای. د افغان خوځو انجونو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو له دې چارواکو سره کتلي. میرمن امیری بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځو انجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د نړیوال راوستلو د هڅو لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کوي. بریټانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوې شازدافیر ګمارلې. د بریټانوي رسنیو د راپور له مخې رابرت ډیکسن به پر روانه جولای میاشت کې په خطر کې خپل ماموریت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته بریټانیا یو شمېر نور لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ دوه ته لیږلې. سپینه ماړی د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاوره کې بي پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینه ماړی د ملي امنیت د شورا وایي چې انکر به پر وویل چې ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استول ته دوام ورکوي څو د اوکراین په چکر کې له هغوی کار واخلي. او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي. ناین سټار دا چې دا کوي د نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی. له شینجانګ ژونګتای شرکت سره یو ځای د غور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلي. له دې وروسته دغه شرکتونه امریکا ته واردات نشي کولای. او سم د ازادي رادیو ونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځای جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومان ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوست زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دا دے سارا د پلارم دے سلیم تا تا منګه دا تر کو مولا خپل ځکړه کې مصروف یو اوس کو لگا اواله خوشی دا ایجه می کوم منګه لا تر اتلو منګه به خپل یو خدمت نه ده خو منګه خپل ځکړه لپاره اتلو
زمانو مو کې خان دا زول تا دو می کې کیږي چې در سره کړم او زه دې ځل ته ډیر خوشاله یم چې موږ ته پیژم مزمنه در سره کوي
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورسو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو نسی ورو پورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول چې درس په جریان کې سي درس مونږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مې دې ته تشویقول، والدین مې دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول مې دوی ته مونږ زده کړه ورکو او لیکو لوستور زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه بکی، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق باندې راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري تکینی، کله دیبل دیوال سوري تکینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورځ پورې د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما ادیب خاطر سره شروع کړل. دغه 15 مزامین سي دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم سي. هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سي کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیک او لوسي په ټوله کې نه یې ځه. نو هغه نسی روان، هغه لیک او لوسي څوک پوي نه سي، پین هغه بیا هغه درس مې به پويږي نه، یعنی په املا څوک نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي، لیک او لوسي نه یې ځه، املا نه یې ځه. کله سي دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا د لومړی ټولګي د زید دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، وغه ایډیا سي کومه دغه مفهوم سي دغه درس اخلي، او بیا سکل دورسمه د پاريږي، بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات به ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای د کوم چاځای در کړای دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی.
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سمو شخص زم نه لرو ورته، نو د سپازه د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی، فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله سي زه له پوهنتون ناراضم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړي ده، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره، یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره. بعد له زه سي پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړي ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منه دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده، او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او مونږ هم بیرابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ سي په خپل پروتو سیمو، لری پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
و ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی. خوده سي ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهيري علاقې د شرن دی پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بے باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنی کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅه نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ورسره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیاو قانی کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کی وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر خیر خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب یم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي. دا هیڅ کله نه، سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون لا پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دکانداری و، او فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډیر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنی پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه او وړتیاوی ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګه خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلی شي، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډېره پورې پاتې کېږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، کیدای یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناټک ژوند، او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسی روحی سترس یا کورنی شخصی مشکلاتو لري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسی ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي، نوی مهارتونه، نوی فنون، نوی علوم او نوی شان نه زده کوي. دوی همیشه غواړي چې مثلا درس وای یا نوی مهارتونه زده کی یا ځان ری سره ټولنه سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټول مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغه باید دغه مسایل پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایلې ډېرې بده وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي او معین سي، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
داز مازلک تصویر دلال زار دیو راتیر شوی دخالو نو پا بازار دیو داز مازلک تصویر دلال زار دیو راتیر شوی دخالو نو پا بازار دیو دازماز لک تصویر دلال زار دے آتیر شوید خالو نوک بازار دے باراند کانو ہن وجلے نوما زباراند کانو ہن وجلے نام زباراند کانو ہن وجلے نوما زباراند کانو ہن وجلے نام پہ مل شم داد چاد گل گزار آ تیر شوے دخالو نو پا بازار رے داز مازلک تصویر دلال زار آ تیر شوے دخالو نو پا بازار رے پور کاپ سے گردو منگا تل دوز لپور کاپ سے گردو منگا تل دوز لپور کاپ سے گردو منگا تل دوز لپور کاپ سے گردو بخت ورد چپخ پل زڑے پیار تیر شوے دخالو نو پا بازار رے نو دا زماز لک تصویر دلال زار رے تیر شوے دخالو نو پا بازار رے
جبین لو بجبین د زلفو لو بی آئی تا جبین لو بجبین د زلفو لو بی جبین لو بجبین د زلفو لو بی آئی تا جبین لو بجبین د زلفو لو بی آپ مخ کے چرتا دام او چرتا دار دے آتیر شوے دخالو نو پا بازار دے داز مازڑک تصویر دلال دار دے آتیر شوے دخالو نو پا بازار دے